دا مشال ریډیو دا او دا مهال په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه وو.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو بلوڅانو د سازمان یو مشر ماما قدیر د لادرک کسانو په اړه د اسنادو نه لرلو تور رد کړی دی او امریکایي ولسمشر نن د ایران په اړه خپله نوې تګلاره اعلانوي. بشپړ خبرونه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. پاکستانی پوځ پرون ویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن، د هغې کاناډایی میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیو پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو کې زیار ایستلی دی.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
There was غواړم د پاکستانی حکومت مننه وکړم. غواړم د پاکستان مننه وکړم. هغه د کورنۍ د خلاصولو په برخه کې ډیر کار وکړ او زه باور لرم چې هغه بیا د امریکا درناوی پیل کړ. دا ډیره مهمه ده. زما پاند یو شمیر هیوادونو د امریکا درناوی پیل کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې دا امریکایي کاناډایی کورنۍ یې تر هغې وروسته له وسلوالو خلاصه کړه چې په افغانستان کې امریکایي پوځ ورته استخباراتي معلومات ورکړل چې هغوی کورمې ته اړول شوي. د کولمن او بویل درې بچي د وسلوالو په بند کې پیدا شوي دي. دوی په 2012 زیږیز کال کې د افغانستان په چکر تللي ول چې وسلوالو وتښتول. د ورکو کړل شویو بلوڅانو لپاره د کارکونکي تنظیم و مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دعوه رد کړې. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې په پاکستان کې د ورکو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پخواني قاضي جاوید اقبال د چهارشنبې پر مازیګر د سینټ یو کمیټې ته په وینا کې ویل ماما قدیر د ورکو بلوڅانو په اړه د خپلو دعوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلی. خو قدیر ویل دی جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوڅ کور ته بیولو ته تیار. پخوانی قاضی جاوید اقبال د سینټ غونډې ته وویل د ورکو کړل شویو کسانو په اړه خپلې پلټنې مکملې کړې دي او راتلونکي میاشت به د کمیشن رپورټ خپور کړي. په سوابۍ کې وسلوالو یو خبریال وژلی دی. د سوابۍ د پولیسو دوو چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سوابۍ یو پولیس افسر منصف خان وویل د هارون خان ورور منظور پر خپل ناسکه ورور او دوه وریرونو د مرګ دعوه کړې. د زیاته کړه چې د ورونو د ځمکې لانجه وه. هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید د هارون خان د وژنې د پلټنو امر کړی. د خبریالانو اتحادیه نن په پېښور کې د هغه د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی او دغه احتجاج ټاکل شوی و چې همدا 12:00 بجې پیل شي. د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جوبګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په تیر مازیګر شویو بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی دی. خو د سیمې اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شهزاده شاهد وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. دوی وایي په دې حملو کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان وژل شوي. خو امنیه قومندان د دوی دعوې ردوي او وایي شواهد او اسناد لري چې دا د داعش وسلوال ول. وسلوال وو او په افغانستان کې نړیوال ځواکونو د دې حملو په اړه لاسنه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د هلمند چارواکي وایي د ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د والی دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویل د عملیات به د نادی علي او مارجی ولسوالیو تر بشپړې تصفیه پورې روان وي او همدارس په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. په بیان کې دعوه شوې چې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې خو کره شمېرې نه دی ورکړی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوې اټومي موافقه تصدیقوي او کنه. اټومي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران پر اټومي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وایي ټرمپ به په خپله وینا کې پر ایران سخت انتقاد وکړي او به وایي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نه خوري. هغوی ویلي ټرمپ به پر ایران د اټومي بندیزونو د بیا لګولو غږ ونه کړي، خو پر کانګرس به ټینګار وکړي چې پر تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې که هغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړی شي. ټرمپ او د هغه د حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې کیدای شي ایران د اټومي موافقې د شرایطو پابندي کوي، خو په عمل کې دې ته وفادار نه دی، ځکه چې د بیلستیک توغندیو او داسې راکټونو ازموینې یې کړي دي چې اټومي وسلې وړلی شي او د منځني ختیځ د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. امریکا ویلي د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یونسکو غړیتوب پرېږدي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نووارت تیر ماښام پر یونسکو تور پورې کړ چې له اسرائیلو سره تعصب پالي. د ویل د راتلونکي کال د ډسمبر له 1 نیټې څخه به امریکا په یونسکو کې د څارونکي په حیث استازیتوب ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویل واشنگټن دا پریکړه په اسانۍ نه ده کړې او دا د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې امریکا یې د یونسکو د زیاتېدونکو پورونو یا بقایجاتو په هغه سازمان کې د اساسي اصلاحاتو او په یونسکو کې د اسرائیلو ضد تعصب په اړه لري. د یونسکو بیان دی ایرینا بوکووا د امریکا پر دې پریکړې سخت خواشینی ښودلې. د امریکا تر اعلان وروسته اسرائیلو هم ویل چې د یونسکو له غړیتوبه وځي. واشنگټن په 2011 زیږیز کال کې هغه مهال یونسکو ته د پیسو ورکول بند کړل چې دې سازمان فلسطین ته غړیتوب ورکړ. د خبرونو پای اوس تاسې لری فتنجمه د کرنسی یا اس آر او بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ دېرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 126 روپۍ او په 126 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند په 120 روپۍ او په 120 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 23 روپۍ 45 پیسې خرڅېږي. یو درهم په 10 روپۍ او په 10 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستاني روپۍ 325 ایراني ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 325 ایرانی ریال نه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور ډیویژن کې په ځینو زنځینو کې د باران امکان دی. په کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 10 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. خبرونه مو له پامیر ساحل او رفعت انجم څخه واورېدل. د پاکستان لخوا د امریکایي شزي او د هغې د کورنۍ تر خلاصېدو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی فکر کوي چې پاکستان بیا د امریکا عزت کول پیل کړی دی. د ورکل سو بلوسانو د سازمان مخکښ وایي د پاکستاني حکومت دا خبره غلطه ده چې ګواکیات سازمان د دې خلکو په اړه ثبوتونه نه لري.
چیلنج ورکوم جسټس جاوید اقبال صاحب ته، ما سره یو کورانه تاسو یو رمي.
په پاکستان کې ځینې ګوندونه د احتساب د نوي قانون د مسودې مخالفت وکړي. آیا داسي قانون په پاکستان کې ممکن دی؟
دا دی وخت سره خود ملک ممکن دی نه دا چې فوجان چې دی دا اغي د بل چا له ماتات نه دی. دا که څه ججان دا وایي چې موږ خپل احتساب موږ کوو.
د خیبر او ننګرهار قبایلی مشرانو په لوړګي کې غونډه کړې ده.
مجلس په شکل چې دا خبرې وشوې چې موږ تاسو ته تکلیفونه کړونه یو دي کار چې غلط په خلکو مخنیوي اخترفته مو شي.
د دې ته څنګه د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کاناډایی میړه او درې ماشومان یې په کورمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړي دي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقاني شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کیتلن کولمن او د هغه خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برم تاکل. د پاکستان پاوز ور مورز د متحده ایالاتو لخوا د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسی کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن جوشوا او د هغه ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرات کې زیږیدل دي وژغورل. پاوز پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورم ایجنسی کې د دې برم تشوي کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشی شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برم تشویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوي، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
غوړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غوړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد ویالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشی کولو او د تروریستانو پر ضد پراتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه، او کله چې یرغمل نیونکو ورم ورځ هغو کورم ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. او سم زموږ همکاري ربی اکرم خان د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. نوموړي د سیاسي او نړیوال چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې هغوی د پاکستان او امریکا اړیکو ته په اوسني حالت کې څنګه ګوري.
د زیارت پر ورځ امریکا یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي، او په دواړو خیس اړیکو د سیمې په اړه د امریکا نوې اعلان شوې پالیسۍ او د افغانستان په معاملې خبرې کړي دي. دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق هم کړی دی. د 13 اگست په میاشت کې د امریکا لخوا نوې پالیسۍ اعلان پس د یو امریکایي پلاوی وړومبی دوره ده. د کارپوهانو په نظر چې د دې پلاوی د اسلام آباد دوره او بیا 13 ورځ له کورمې ایجنسۍ د یو امریکایي خزي سره د خپلې کورنۍ بازیابي او بیا د امریکایي ولسمشر لخوا دا مثبت قدم ګرځول د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خاړخته دتلو اشاره کوي. د لړکې په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر ډاکټر ظفر نواز جسپال وایي
کموک تیر ورځ د ملاقات او دغه کسانو بازیابۍ ته وګورو نو دا ښکاري چې پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې یو مثبت لوري ته روان شوي. تیر ورځ راغلی هغه پلاوی و چې کوم مخکې راتلل غوښتل، خو د ولسمشر ټرمپ د خطاب وروستو پاکستان امریکا ته پیغام ولېږلو چې موږ دوی ته هرکلی نشو ویلی. دا د پاکستان لخوا یو سخت پیغام و. او که دې وروسته تاسو وګورئ نو د امریکا مرستیال ولسمشر په درخواست وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ ملاقات وشو، نو هغې دواړو ملکونو ترمنځ کړکیچ کم کو، او داسې بیا د خارجه وزیر ملاقات وشو، دا پلاوی هم راغی. نو دا ملاقاتونه دې خبرې ته اشاره کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو په کچ پرمختګ وشو.
د زیاتوي چې د تیرې ورځې پرمختګونو سره به نه یوازې پاکستان ته د امریکې حکومت بلکې د هغې د ولس نه به هم فایده وي. شنونکي او خبریال ضیاءالدین دې لړکې زیاتوي تیره ورځ پورې پاکستان او امریکا ترمنځ اعتماد کمی و، خو د دې 15 کسانو د بازیابۍ پس ښکاري چې اعتماد کې به ښه والی راشي.
تر اوسه پورې خدا و چې امریکایانو به د وسلوالو په اړه استخباراتي معلومات د پاکستان استخباراتي ادارو سره نه شریکول، ولې چې هغې دا ګڼل یا یې فرض کړي وو چې پاکستان استخباراتی ادارې د عملی ګام پر ځای وسلوال خبر کی او هغوی به وتښتېدل. نو دا لومبې ځل دی چې داسې یو کار وشو. دا د خاړیکو خواته شروعات کېدی شي. اوس په دا کتل وی چې آیا دا هسې یو پیښه وه که نه. د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نوې پیل دی.
تیره ورځ راغلی د غپلاوی د پاکستان پوځ مشر سره هم ملاقات کړی و.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنیمو بجو
جمہوریت
پا پاوکام دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو د ورکل سو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس افار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر بلوچ د ورکو کسانو د پلاتنیز کمیشن د مشر سرګندونی رد کړی دی. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه په مازیګر ویلي وو چې له ماما قدیر سره د دې ورکو کسانو په اړه ثبوتونه نسته، خو ماما قدیر وایي چې د جاوید اقبال جسټس جاوید اقبال لسر له سره لیدلې نه دي. دوی وایي دوی دراسي چې دوی د سازمان ټول ثبوتونه ورته په ګوته کړي. عرفت انجم پرې رپورټ لري.
د پاکستان لا درک شوي کسانو د تحقیقاتي کمیشن او د کم احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلي دي چې د لا درک کسانو په اړه رپورټ به د نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چهارشنبه په ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډې ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوائري رپورټ په اړه وویل چې 2019 نه تر اوسه پورې د 3,300 یو کم دېرش کسانو نمونه د لا درکو کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درک کړی شوو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. لډیو سر په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15,000 کسان بے درک دي، د کومو چې هغه ټول تفصیل لري.
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے داہم ہم تک کل راغل یا ماں غوشتے یا بلزائے ماں غوشتے جنراتلم یا تاتا لسٹ نیور کڑے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تو اشکارا کا کم میڈیا مختر راغل دی ماں سے لسٹو نے غوشتے دی چیلنج ورکوم جسٹس جاوید اقبال صاحب تا تا ماں سے راس ہے یو یو کورانی تاتا یوڑا میں ذمہ داری زی سا سکورٹیم زی آخوم یو یو کور توڑوم دا خلق ست خپل غ فیملی ز پښتانه وګړ دا بے درک دی یا بے درک نه دی یا دا خلق شهید کړی دی کې نه دی کړی دی.
د سینټ د بشری حقوقو قائمه کمیټه مشر نسرین جلیل په دې اړه مشال لړیو ته ویل دی غواړي د هغه خلکو په اړه ورسره معلومات شریک کړل شي چې په زور بے درک کړل شوی دي او ذمہ وارو کسانو ته سزاګانې ورکړې شي.
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیره راکړي چې د دې کیسونو مقدمې تر عدالتونو تللې دي او کنه. بل دا چې کمیشن له پکار ده چې ذمہ واری وټاکي، مثلا دا چې کم تن څوک بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړي چې دا چا بوتلی وو. دا دې هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي، ځکه چې مونږ اوس د ترکیې استاد سره کورنۍ بې درکه کېدو کیس کې وکتل چې اف آی آر نه و درج شوی. دارنګ دې خلکو سره د مرستې وکړی شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دې جوړ کړی شي چې په زوره بې درکه کول پکې جرم وګڼل شي، نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچتوي یا بې درکه کړي.
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2019 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی وو چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2130، پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 255.
د خبر پښتونخوا د صوابي پولیس وایي چې یو خبریال هارون خان په ډزو وژل شوی دی. د صوابي یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د هارون خان ورور پر خپل ناسکه ورور د مرګ دعوه کړې ده. د پښتونخوا د پولیسو مشر د صوابي پولیسو ته د خبریال د وژنې د رڼو پلټون امر کړی دی. ځلان یوسفزای پرې رپورټ لري.
د صوابۍ تاڼې اسچو منصف خان مشال رډیو ته وویل چې ځایي خبریال هارون خان تیر ماسخوتن 8:30 په صوابۍ خاص کې د خپل کور مخې ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو. اسچو وایي چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرني رور او دوه وریرونو د قتل دعوا کړې ده. آئی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنې نوټیس اخیستی دی او د صوابې ڈی پی او ته د سمدستی او پاکو پلټنو حکم جاری کړی دی. د آئی جی پی په هدایاتو ڈی پی او د هارون خان د وجنې د کیس د پلټنو لپاره دوه ټیمونه تشکیل کړی دي. د صوابې ڈی پی او صہیب اشرف مشال رډیو ته ویل ورونو سره دمځکه په سر لانجه روانه وه. دا یو لامل دی، خو زه د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر سوچ ککړ کسان گرفتار شوی نه وي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2010 کال کې لدې پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وژل شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ. په پاکستان کې یو پارلماني کمیټې له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون پر مسوده کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن سي، خو په قومي اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوو ګوندونو یې له ملاتړ لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې پر شا شوي دي، حکومتي چارواکي څه دریځ لري، او د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه رپورټ لولنډې د مې وروسته. تحریک انصاف او متحده قومي مومنټ د چهارشنبې په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون له ملاتړه پر شا شوي دي. د متحده قومي مومنټ مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې شوې پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني، خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد ویل د دې مسودې په اړه 12 غونډې شوې دي، او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد ویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنټ ولې پر شا شوې دي او څه اندېښنې لري. که چیرې دا قانوني مسوده جوړه شوې او منظوره شوې وای، نو به د احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پا پاکستان کې یو ډیر ضروري قانون دی، خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي، او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي، او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو، نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د په فکر په پاکستان کې لا حالات د زیتنه در رسیدلی چې د سیاستوالو غوندې دي د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسی.
دا د وخت سره خو د ملک ممکن دی نه ده چې فوجیان چې دي د هغې د بل چا ماتات نه دي. فوجیان چې دي هغې دا وایي چې زمونږ احتساب مونږ پخپله کوو، دغسې ججان دا وایي چې مونږ خپل احتساب مونږ کوو. او دغه وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی، نو څه پورې ده یو ځای نه بغیر شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. که د های کورټ وي که د سپریم کورټ وي، نه هغه امین هم دی او صادق هم دی. او دغسې فوج کې کوم خلک دي، نه هغې نه هم د عدالتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه دیرته پوچ سکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اعلی ګرځول شوی و، بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمې هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي، او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د خبر انزامی چارواکی وای او قبایلی مشران وای په لوارګی کې د افغانستان او د خیبر یو شمیر مشرانو د لیدو سلسله پیل کړی ده. دوی تیر مازګر مشال رادیو ته ویل د چهارشنبه یا شروع پر ورځ له ننګرهار د مشرانو یو پلاوی لوارګی ته ورغلی وو، او هلته یې د خیبر له مشرانو سره په لیدو کتو کې د ډیورن پر کرښه د تګ راتګ، د امنیت او د کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د لوړګي ځنې مشرانو د پولی هغه غاړي افغان مشرانو سره د تګ را تګ لړۍ پیل کړې ده. دوی وای د تورخم دروازې هغه غاړي نه ځنې افغان مشران لوړګي ته راغلي وو، او د لوړګي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې دواړو خواو مشرانو د ترګري غندنه کړې، او دوی ویلي چې دواړو خواو لپاره امن ډیر مهم دی. دغه غونډه د لوارڈگی پولیٹیکل انتظامیه په نگرانی کې شوې ده. د خیبر جنسې د لوارڈگی زخخیل یو مشر ملک دریا خان پردی مشال ریډیو ته د دغه غونډې په اړه وویل.
افغانستان په منځ کې چې لږ لریوالی تریخوالی راغلی نو پکار دی دا مونږ تاسو عوام سره کینو یو اعتماد سره جوړ کړو. دا اعتماد چې جوړ شي موږ کړه چې مونږ مسلې به هم ټولې اوارېږي. نو دو په دغه کې وي چې کېدی چې مونږ تاسو ستونزې سره یو بل د دوستیم سره په خپلو بدله شوې ده. نو مونږ هم د تجارتي مسلې هم دي د خلکو رفت آمد کین دی.
او ملک عبدالرزاق پردي وویل
یا غټه خبره دا وه پکې چې دا کوم دا بونډری باندې تکلیف راغلی دی د مونږ به تر خام نه هغه مومند او باجاور کړي په دا باندې چې زمونږ د روزګار هم ډېرې وسیلې او دغه چې کوم دي خرابې شوي دي او ټول بې ژونده او بې روزګاره شو. نو مونږ ورته وویل چې دا ټیک خبره وه چې مونږ په دا خبرې مخکې افسرانو هم سره هم کړي چې مونږ ته پرې تکلیف جوړ شوی دی خو د دغې غټ اواز اتېدو دا د امن امان سره تړلی دی. چې کله دا امن امان صحیح شي نو انشاءالله چې دا شی دې بیا دوباره هماغه چې کلاو شي او دا تګ راتګ دي لکه دوی دا پاسپورټ ویزې دغه خبرې هم دغه کړه کنه په انشاءالله مونږ هم دا کوشش دی چې دا دلته زره کلاو شي.
په دې غونډه کې د خیبر جنسۍ نه ملک دریا خان پردی، ملک عبدالرزاق پردی، ملک سالک شاه، ملک عبدالحلیم پردی، ملک خالد خان پردی، ملک محمد حسین، ملک نادر خان شینواره، ملک پرویز او ملک شیر حیدر شلمانه شامل وو. او د افغانستان نه پکې مولوی جابر، مولوی عنایت الرحمن، لال محمد، استاد زکریا، مولوی شیر محمد، مولوی احمد شاه، مولوی محمد خان او مولوی سمیع الله ګډون وکړ. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
حکومتي چارواکو د برا او رگزیو د علی خیلو هغو اوسیدونکو ته پیسې ورکړې دي چې کورونا یا په پوځي عملیاتو او نامنیو کې زیانمن یا ډنګ شوي ول. دوی تیره ورځ په هنګو کې د ځپل شوو کورنیو غړو او د مشرانو ته د 40 میلیونه روپیو چکونه ورکړې دي. خو د علی خیلو اوسیدونکو وایي نه یوازې دا پیسې کمې دي بلکې د یو شمېر سیمو سروې هم نه ده سوې. طارق اورگزی نور حال راکوي.
په دغه لړ کې د اورگزو هډکوارټر په جرګه حال کې یوه دستوره وشوه چې پکې پولیټیکل انتظامیه د دفتر له مخې د علی خیلو قبیلې شاوخوا سلو متاثره خاندانونو ته د مرستې چیکونه ورکړل شول. په سیمه کې حکومت متاثره خاندانونو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 400,000 او د لږ زیان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړلې. د علی خیلو قبیلې یو مشر سید ملنګ شاه مشال رډیو ته وایي دا پیسې ډېرې کمې دي او د دوی کورونه ورباندې نشي آباد دي. علی خیلو دوباره ورغزو هغه سیمه دا چیرته کې د پوځي عملیاتو وروسته خلک ورته ستنه شوي دي. خود کورونو بیا رغولو په لړ کې تر اوسه له ډېرو کمو خلکو سره مرسته شوې ده. په قبایلي سیمه کې د نړېدلي کور په سر له متاثره خاندانونو سره د نغدو پیسو دغه مرسته تر سروې وروسته کېږي. یو بل ځایي مشر ملک ممتاز خان مشال لوډیو ته وایي په ورغزو کې یو شمېر سیمې داسې دي چې هلته سروې ټیمونه ورغلي نه دي او یا که ورغلي دي نو خلکو نمونه په سروې کې له اچولو پاتې دي. پکار ده چې هغه خلک دې له پامه ونه وستل شي.
او ډیرو کمونو کې داسې شته چې هغه پاتې شوي نو اوس موږ د یو چیره کتلې ټولو ته برابر ملو شي. ډېره ښه خبره والې که دا هو چاته کمې ملو شي چاته زیاتې ملو شي او دې بارې کې مطلب دی ته لږ تحفظات شته د خلکو کنه او بل سروې پوره مکمل طریقې سره نه شوي اوسا پورې کنه.
په اورگزو کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله تر 40,000 پورې خاندانونه بې کوره شوي ول چې پکې سرکاري ریکارډ تر مخه وو زیاتره خپلو کورونو ته واپس شوي دي.
د مشال رادیو
د جمعه د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په کورمه کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستانی پوځ پرون ویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. د ورکو کړل شویو بلوڅانو لپاره د کارکونکو تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دعوه رد کړې ده. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې په پاکستان کې د ورکو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یو کمیټې ته په وینا کې ویل ماما قدیر د ورکو بلوڅانو په اړه د خپلو دعوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلی. خو قدیر وویل د جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوچ کور تبیولو ته تیار دی. په سوابۍ کې وسلوالو یو خبریال وژلې دی. د سوابۍ د پولیسو دوه چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سوابۍ یو پولیس افسر منصف خان وویل د هارون خان ورور منظور پر خپل ناسکه ورور او دوه وریرونو د مرګ دعوه کړې. د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوي. امنیت قمندان جمعګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په تیر مازیګر شوي بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. خو د سیمو اوسیدونکو او پولیسي جرګه کې د کونړ استازي وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. وسلوالو او نړیوالو ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوې اټومي موافقه تصدیقوي او کنه. اټومي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران پر اټومي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول.
خبرونه مو مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼه لیکي چې د احتساب قومي ادارې نیب د نوي مشر لخوا احتساب د ټولو نعره او د یو فعال اداره جوړولو اعلان د ستاینې وړ دی. خو ولس لا هم په انتظار دی چې په کربونو روپۍ بیرته قومي خزانې ته راوړل شي. سیاستدان وي یا بیوروکریټ، جج وي یا جرنیل، د ټولو سره بېله توپیره احتساب وشي. د 1999 نه وروسته تر دې دمه د نیب اته مشران تیر شوي او په کار وچه له هیواده کرپشن تر ډېره حده ختم کړی شوی وي. کشمیرې دا ښایي چې په 2016 میلادي کال کې د کرپشن کچا تر ټولو لویه وه. ادارې لیکي چې تیرو 43 کلونو کې پاکستان په یو سل شپږ اویا هیوادونو کې پر یو سل شپاړسم نمبر و. په 2013 کې پر یو سل اوویشتم او 2010 کې پر یو سل درېڅلوېښتم نمبر و. په سرکاري توګه د وفاق نه تر صوبایي حکومتونو د لومړي ګریډ نه واخله تر دویشتم ګریډ پورې داسې یو ځای هم نشته چې هلته کرپشن نه وي. اوس ضرورت ته دې خبرې دی چې هر لویه وړوکي چارواکي ته ورسېدې شي او د دې لپاره نوې تګلاره جوړول ضروري دي. خو تر هر څه وړاندې لومړی نیب باید د خپلو درغله افسرانو پر ضد ګامونه پورته کړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې دا وخت پاکستان نیمه آبادی زنانه دي. خو له بده مرغه د آبادۍ دا نیمه برخه په عملی میدان کې ډېره وروسته پاتې ده. هغه که سیاست وي او که نورې ادارې، باید د هغوی په شمیر کې زیاتوالی راوستی شي. په سیاست کې خو د جمهوریت دعوې کوونکي د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ځینې ګوندونه په سیاست کې د زنانو برخه اخیستل هم نه خوښوي. ادارې زیاتوي چې په کلیوالو سیمو کې د زنانو د پرمختګ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي شوي دي خو کوم لوی بدلون نه لیدل کېږي. اوس باید د تکنیکي تعلیم خصوصي ادارې دوی له پرانستې شي او د خپل تعلیم پوره کولو لپاره زنانو ته بېله سود قرضې ورکړې شي. خو د هر څه تر څنګ په عام ژوند کې د جنکو او زنانو په ګډون کې د زیاتوالي لپاره هغوی ته سم ماحول باوري کول هم ضروري دي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کورنیو چارو مرکزي وزیر احسان اقبال پر امریکا زور ورکړی چې سی پیک یا چین پاک اقتصادي راهداري منصوبې ته د هند په نظر ونه ګوري، ځکه چې دا امنیتي تګلاره نه بلکې یو معاشي منصوبه ده. د هند لخوا اندېښنې او نیوکې کېدې شي، ځکه چې د هند او پاکستان تعلق ښه نه دی. خو د امریکا او پاکستان تعلق داسې نه دی. امریکا ته د سی پیک منصوبے نه نیخ پنیغه حصہ خطر نشتا او که امریکا چین په معاشي توګه لوړ لیدل نه غواړي د هغه مقابله په معاشي توګه د خ منصوبه بندې لاره کېدل شي. ادارې زیاتی چې امریکا باید دا هم ومني چې په افغانستان کې امن او ثبات هغه وخت ښه کېدل شي چې د منطقې حالات بدل شي. د سخت دریځې او ترهګرۍ مقابله د تعلیم او اقتصادي پرمختیا له لارې ممکن ده. تر څو چې امریکا په منطقه کې یو لخیزې پالیسۍ جوړوي تر هغې د دوی اندېښنې به د هیوادونو مجبورې ګڼل کېږي. نتیجه به دا وي چې د افغانستان شخړه به هم داسې روانه وي. امریکا باید د پاکستان او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق لپاره عملی ګام واخلي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومټ مجلې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د ستراتیژۍ په تناظر کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. هلته رویټرز خبري اژانس بیا په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د هوایي بریدونو د زیاتېدو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
ډیپلومټ مجله لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په دې وروستو کې ویلي ول چې هیواد به د افغانستان په معامله له پاکستان سره د اخیری ځل لپاره د همکارۍ کوشش وکړي. نوموړي د ایواني نمایندګانو پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه اورېدنه کې ویلي چې اخیری وار کوشش کوي چې له پاکستان سره په ګډه کار کولو ستراتیژي کامیاب شي. خو که داسې ونه شول نو ولسمشر ټرمپ هر ممکن ګام پورته کولو ته تیار دی. په یوه بل اورېدنه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ورته واضحه ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو اداره ISI له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي. مجله لیکي د امریکا لخوا له پاکستان نه د همکارۍ د غوښتنې په لړ کې د ګواښ نوي رویه خپلول به د اسلام آباد پالیسي بدله نه کړي او نه هم دا اخیری ځل دی چې دواړه هیوادونه په داسې انداز کې له یو بل سره خبرې کوي. مجله د هغې وجه دا ښایي چې د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي داسې ده چې د اسلام آباد لخوا ورسره د همکارۍ په لړ کې څه نتیجه نه راوځي، ځکه چې د واشنګټن په مفاد یا دلچسپي کې پاکستان ته خپله ګټه نه ښکاري. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي چې په افغانستان کې په 2010 کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې د اضافه باوجود جنگي جازونو کم بریدونه کړي وو. خو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو وروسته په دغو بریدونو کې اضافه شوې ده. اژانس د امریکا هوایي ځواک میاشتنی رپورټ حواله ورکوي چې پکې ویل شوي چې په هوایي بریدونو کې د اضافه وجه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي ده چې پکې د وسلوالو ډلو په پراخه کچه په نښه کول شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې شپږ نور F-14 جنگي جازونه بګرام هوایي اډې ته لیږل شوي دي او د خلیج فارس پوځي اډو کې اضافي B-52 یا B-25 جنگي جازونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو هدفونو خلاف د کارولو لپاره ځانګړي شوي دي. خبري اژانس لیکي چې د امریکا هوایي ځواک هغه بریدونه نه دي شمیرلې چې د ځمکني پوځ هلیکاپټرو او نورو هوایي جازونو کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سربیا ته د سفر پر مهال ویلي د دواړو هیوادونو د وګړو تړون د دوی پر دوه اړخیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. د بالکان هیوادونو ته د نوموړي د سفر په اړه فکر کیږي چې په سیمه کې به د ترکیې رول نور پراخ کړي. احمد شاه اعظمي د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر 11 نیټه د سربیا سوهیل ویدی سیمې ته د سفر پر مهال له تود هرکلی سره مخامخ شو. د سنزاک سیمې د ترچولو لوی ښار نووی پازار په کوڅو کې ولاړ په زرګونو خلکو د سربیا او ترکیې بیرغونه رپول. نوموړي دې سیمې ته د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیت سره یو ځای سفر وکړ. اردوغان پر دې مهال وویل چې سنزاک یو پل دی چې دوی سره نښلوي. نوموړي زیاته کړه، موږ لیدلای سو چې زموږ احساساتي تړون زموږ پر دوه اړخیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. وچیز پر دې مهال وویل چې هغه دا مني چې د اردوغان په نیمایي هرکلی به علاوه نسي، خو ژمنه کوي چې د هر مذهب او د هر هیواد د خلکو په ګټه به کار کوي. اردوغان په داسې حال کې د سربیا د ورځنی سفر وکړ چې داسې ښکاري انقره په بالکان هیوادونو کې د خپل نفوذ ټینګول غواړي، چیرې چې یو شمیر هیوادونه څو پیړۍ پخوا د عثماني خلافت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. د 1990 په لسیزه کې ترکیه د ارتوډاکس عیسوي سربیانو او کیتولیک عیسوي کروشایانو په ضد جنگ کې د بوسنیایي مسلمانانو ملاتړ وکړ. ترکیه وار لمخله په بوسنیا، البانیا او کوسوو کې پر مسلمانانو زیات نفوذ لري او اردوغان هیله لري چې سربیا ته د هغه سفر به په دې سیمه کې د ترکیه رول نور پراخ کړي. د اردوغان د سفر پر مهال ترک او سربیایي چارواکو د تجارت او پانګونې ګڼ تړونونه او د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل.
احمد شاه اعظمي او اوسم د خبرونې په دې برخه کې یو سندرې ته ځو.
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر ویلي په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله کمه شوې ده. یونامه تیر ورځ په خپل رپورټ کې ویلي البته د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یونامه په خپل رپورټ کې د 40% مرګ ژوبلې پړه پر وسلوالو اچولې ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 1019 ملکي افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکی تلفات زیات شوی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1,568 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له 3 برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو په 252 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړې. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په 138 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایی ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او ویې ویل
متاسفانه دلته تروریستان دی چې خلک سفر ګرځي او د دوی د کورو څخه په نامه د موضوع استفاده کوي او متاسفانه چې د جنګ واقعیت هم داسې دی چې کله کله تلفات رامنځته کیږي، اما اصلي عامل یې تروریستان دی چې جنګ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 1015 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبري اژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 16 ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
احمد تکل و امریکایی څیړونکو او شنونکو مایکل ګوګلمن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جګړې د 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت په سی این این وبپاڼه کې لیکنه خپره کړې ده. دی وایي د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ګټلو خبره سوې ده، خو د ستراتیژي بیا هم مبهمه ځکه ده چې د ده په وینا ټولو توجه یوازې پر پوځي اړخ ده. پامیر ساحل د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
شنونکی مایکل کوګلمن لیکي په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه پیل کړه، نو په لنډه موده کې د القاعده وسلوالې شبکې پټنځایونه ختم کړل او طالبان یې له واکه لرې کړل. خو تر هغې وروسته چې امریکا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړ او د هغه هیواد د بیا رغونې چارې یې پر مخ یوړې، نو امنیتي ګواښونه بیا زیات شول. لیکوال وایي په هغه وخت کې امریکا پر دې پوه شوه چې د جګړې ختمول د هغې له پیلولو زیات ګران کار دی. د ده په خبره په افغانستان کې د جګړې تر 14 کلونو وروسته هم هلته وسلوال فعال دي. د کوکنارو کښت خورا زیات شوی. له القاعدې سره سره د اسلامي دولت ډلې هم په 2015 زیږیز کال کې جګړه پیل کړې او د افغانستان اقتصاد لا هم له ننګونو سره مخامخ دی. کوګلمن د سی این این پر وبپاڼې لیکلي چې په اګست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپل نوې تګلاره اعلان کړه چې پکې په صراحت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې به بریا ترلاسه کوي. خدای وایي چې د ټرمپ ستراتیژي مبهمه ده، ځکه چې په دې کې دا نه دي روښانه شوی چې نوموړی به په افغانستان کې بریا په کومو لارو ترلاسه کوي. ګوګلمن وایي که امریکا غواړي چې له افغانستانه ترهګري ختم کړي او ثبات راولي، نو ورته پکار دي چې له خپلې پوځي ستراتیژۍ سره سره اقتصادي او ډیپلوماټیک ستراتیژي هم پر مخ یوسي. د ده په خبره په دې کار کې به امریکا ته د ملګرو هیوادونو لکه هند او له لانجمنو هغو لکه د پاکستان او ایران د مرستې اړتیا وي. مایکل کوګلمن زیاتوي دا کار به اسانه نه وي او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ دا هیله لرل چې ژر به نتیجې ورکړي سم نه دي، بلکې امریکا به په افغانستان کې له لویو ستونزو سره مخامخ پاتې شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د خوست امنیتي چارواکي وایي په ولایت کې د سرتیرو د تنخواه د کمیدو موضوع حل شوی او ورته به د پخوا په څیر پیسې ورکول کیږي. د چارواکو تیر ورځ د پولیسو له روزنیز مرکزه د 40 سرتیرو د فارغېدو غونډې ته په وینا کې ویل ولسمشر د سرتیرو د تنخواګانو موضوع جدي اخیستی ده. تفصیل نجیب لالو خیل کوي.
د خوست امنیتی مسؤلین وایي چې د پولیسو د معاشونو د کمیدو ستونزه تر افغان ولسمشره رسیدلې او چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې د سرتیرو معاشونه به نه کمیږي. امنیتي مسؤلینو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو د روزنیز مرکز له 12 دورې څخه د 16 تنو سرتیرو د فارغېدو په مراسمو کې وکړي. خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال راډیو ته په دې اړه وویل:
زبردست، چې تر ولسمشر پورې دغه موضوع رسیدلې ده.
زه ان شاء الله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت به او نه تنها چې کوم معاش کم شوی دی زر یا یو نیم زر روپۍ د دې یو څه اندازه نور هم زیات شوی دی چې په حدود تقریبا دوه نیم زر روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
د خوست امنیه قمندان د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د فارغ شوو سرتیرو په باب وایي
زمونږ د خوست د ملي پولیسو د تعلیمي مرکز نه چې ولسمه دوره ده شپېته نفره فارغ شول. تروسه پورې د خوست د تعلیمي مرکز نه تقریبا 1450 نفره فارغ شوی دي چې دوی عملا په وظایفو کې ګمرل شوی دي.
د خوست د پولیسو د روزنیز مرکز دوه تنه فارغان اسماعیل او نیکمرجان وایي د زده کړو په دې دوره کې په هغه پوځي او مسلکي مهارتونو سمبال شوی چې دوی او ټولنې لپاره مهم دي.
مخکې کوم قوانین چې وغه چې نه پوهېدلو لکه موږ تلشې نه باندې نه پوهېدلو چې د کور تلشې کوو دین نه پوهېدلو د موټر تلشې کوو په دې باندې نه پوهېدلو خو شکر الحمدلله پارې تلشې باندې پیو ساس کوینه مې چې هم موجود کې چلیږي زه بخپنوتن ساتم ساتلې مې ده.
بلخوا د خوست یو شمېر دینی عالمان د پخوا په پرتله له خلکو سره د روزل شوو سرتیرو په سلوک کې د خوالي خبرې کوي. یو تن دینی عالم مولوي احسان الله حسین وایي
یو ښه مثبت بدلون دا راغلی دی چې که په تلشوي کې وي هم په ډېر ښه وقار او عزت او درناوي سره د علماو د سپینګیرو د مشرانو احترام ستي او همدان ډول د خلکو سره د ټولنې د وګړي سره یو ښه سلوک کوي.
چارواکي وایي په خوست کې د ملي اردو ملي امنیت ملي پولیسو او سرحدي پولیسو پولیکو کې د ځوانانو د شاملېدو لیوالتیا ډېره ده. خدای چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو لیکو ته د شمولیت لپاره تشکیل نشته نو نورو ولایتونو ته معرفي کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان ټول به شک چوپ
دي ډېره سخت روان
تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بیپلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوي دي. امنیه قمندان جمعه ګل همت بیګا مشال رډیو ته وویل په دې بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی خو د سیمې اوسیدونکو او په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شهزاده شاهد ویلي چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. وسلوالو او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حملو په اړه لا څه نه دی ویلي. روحلا انوري له نور معلوماتو سره.
د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ویل د پنجشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وژلې دي.
دایشه تورستان غوسل چې د دې قدرګاه د کډه کډه مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دین یو ډېر قوي جلسه دروده شورا دروده او په دې شورا باندې ماسق قوی برتر سره سوري چې د لیندا په مشري لاندې د دایشه تورستانو یو قماندان شل نفر وسره نور ټول متره افراد باغوی کې سکل او خیفه سلا هم د دې و ډاکټر هم تخریب شوی دی.
خو د سیمی وسیدونکو بیا وایي چې ټول وژل شوي ملکی کسان دي. د بدګوړ یو وسیدونکو او د ولسوالۍ شورا غړي مولوی احمد ویل په سیمه کې بې پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې څه وخت د ځنانه د کور نه وځي او تختی په داله کې پاتې شو نو هغه نو د کړې اوس هغه سنگیر راته زنګ وو چې هغه ماشوم پکې بيخي شوی دی. زخمی پکې یو د تیر لاس ته زخمی دی. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسده شي نو دا ځل دی او دغه ماشوم نه علاوه څورل ځانه پکې نه.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی شهزاده شاهد هم ویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوی ټول عام خلک دي.
څورلس کسان تشخیص شوی دي او ډېر درنه پیښه د شکل چا باندې عدالت څوک مخکې دا جرګه وو مقدم التبانډه کې ده کنه او داخل جديد مسجد کور او دا تور خان او دار اورز تل ولسوالي کې میو سنگرتوب کې میو د دې درې مسائل کې حکومت سره تګ را تګم کوي
خو قبندان وای چې وجل شوی کسان ټول داعش پوری تړاو لري او غونډې هم د دې د پاره کړي وچی سود کونړ جلال آباد لوی لار کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي
کابل نه د اقات خلیل خبر ده یو نفر په مرکزی هم په دې کې نه دی وجل شوی ټول مساله کسان دي مزدوی ټول هغه مساله د سات پر اصل ورو
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو پاره څه نه دی ویلي
لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے جے سڑے او سڑے جس کڑے سڑے سڑے گتنا پورت جنمے سڑے 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 گتنا پورت جنمے سڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے جے سڑے او سڑے جس کڑے سڑے سڑے گتنا پورت جنمے سڑے 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 کہ تیرا پورت سمائے سمائے گلاب سکڑم کی ڈے راؤن دکان ٹولو ان سے گلاب سکڑم کی ڈے راؤن دکان ٹولو چیت گلاب سکڑم گیڑے راوند دان ٹولو ان چیت گلاب سکڑم گیڑے راوند دان ٹولو سنیم د بنگلے فقیر راجائم د جنگلے سنیم د بنگلے فقیر راجائم د جنگلے جے سنے او سنے جس کڑے سڑے سر گے تیرا پورت سنے سنے سڑے سڑے سر گے تیرا پورت سنے سنے دمینے پٹ پٹونی نوی کڑی جمنگ پکے دمینے پٹ پٹونی نوی کڑی جمنگ پکے دمینے پٹ پٹونی نوی کڑی جمنگ پکے دمینے پٹ پٹونی نوی کڑی وہاں ہما سگر سندر نوائی چنچڑے وہاں ہما سگر سندر نوائی چنچڑے جے سڑے او سڑے جس کڑے سڑے سر کے تیرا پورت جنمے سڑے جس کڑے سڑے سر کے تیرا پورت جنمے سڑے ستر گو کے او سمز بسنگ کو لے نیم جس تاستر گو کے او سمز بسنگ کو لے نیم جس تاستر گو کے او سمز بسنگ کو لے نیم
چستاستر دو کہ او سم سب سنگ خلے نے لالو ناشی چستا لاسترا اور اسی مشکلے لالو ناشی چستا لاسترا اور اسی مشکلے جسنے اوسنے جسڑے سڑے سر کے تیرا پورت زمے سڑے جسڑے سڑے سر کے تیرا پورت زمے سڑے غریبان سمرتن یان کلپلی مینے منگواڑا غریبان سمرتن یان کلپلی مینے غریبان سمرتن یان کلپلی مینے منگواڑا غریبان سمرتن یان کلپلی مینے